دا مشال رادیو د زستاسو قربا ګل ایازم د مشال رادیو په یو بل ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په شلمه پیړۍ کې د پښتو ادب د سر په څېړونکو کې یو سو نور سره د همیش خلیل نوم هم یادیږي. هغه په لزګونو څېړنیز آثار د پښتو لوستونکو ته ډالۍ کړي دي. خو همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت و. هغه یوازې څېړنکار نه، بلکې یو ښه شاعر، کیسه لیکونکی، ژورنالیست، ژباړن، کره کتونکی، تاریخ پوه او سیاسي کارکون هم و. څو کالې د پښتنو په قومي سیاسي مبارزه کې د زندان سختي هم ګاللې دي. د شاعري یې څلور ټولګي او د لنډو کیسو یې یوه مجموعه هم چاپ ده. د همیش خلیل د ژوند په اړه ځانګړې خپرونه راشد خټک تاسو ته وړاندې کوي. راځئ چې ورته په ګډه سره غوږ شو.
همیش خلیل د پښتو ادب په خغه یوسو سړنکرانو کې شمیرل کیږي چې په شلمه پیړۍ کې لسګونه ګټور تحقیقي کتابونه لوستونکو ته ډالۍ کړل. په پخوانو دیوانونو یې تحقیق وکړو، مفصلې او ګټورې مقدمې یې پرې ولیکلې. د پښتو ادب لومړی تذکرې پټه خزانه د اصلیت دفاع وکړه، او په دې اړه د کلندر مومند تحقیقي تنقید پټه خزانه فی المیزان په ځواب کې ټول پارسنګ په نوم کتاب ولیکلو. د سید گوهر د پټه خزانه فی الحقیقت په ځواب کې حقیقت دا د کتاب ولیکلو. نومور کې شاعران پیدا کړل او په ځنو خواه کتابونو یې کار وکړو چې پخوا چاپ شوي خو بیا ورک وو، او یا یې د لیکونکو په اړه بشپړ معلومات نه وو. همیش خلیل خوشحال شناس هم وو، او د خوشحال خان خټک په ځنو اثارو یې ګټورې مقدمې لیکلې دي. خو د دې سره هغه د خپل دور یو ښه شاعر، کیسه لیکونکی، ژورنالیست، ژباړن او سیاسي کارکون هم وو. د کمی سیاست په لار کې څو کاله د زندان سختۍ هم ګللې دي. همیش خلیل چې خپل نوم یې همیش کول و، د انزرګل کره د پېښور په برتا کال کې د اپریل په 18 نیټه په کال 1923 کې زیږیدلی و. د اسلامي کالج نه لسم او اسلامي کالج نه 12 جماعت پورې زده کړې کړې وې، او بیا 14 د پرایویټ امیدوار په توګه کړې و. د آثارو نمونه یې په دې ډول دي: دیوان بدل، دیوان معوذ الله خان مومند، دیوان اشرف خان هجری، دیوان سعید خټک، دیوان حسین، دیوان مرزا خان انصاری، دیوان قمبر علی خان، دیوان کاظم خان شیدا، دیوان عبدالقدر خان خټک، دیوان رحمت داوی، دیوان فدا، کیسه شاه او گدا، د فضل احمد غر دیوان، د غر ګلونه، د کاکاجی سنبر حسین مومند پاړه لیکل شوی کتاب کاکاجی سنبر حسین، د کامل مومند خمخانه یسرب، د کامل مومند د فکرونو ډیوی، د افضل خان خټک بازنامه، د خوشحال خان خټک اخلاقنامه، د خوشحال خان خټک فراقنامه، د خوشحال خان خټک طبنامه، د خوشحال خان خټک بازنامه، د خوشحال خان خټک سواتنامه، د خوشحال خان خټک نامه حق، تحقیقی تنقید ټول پارسنګ او حقیقت دا دی. د خپل شاعرۍ څلور ټولګې او د لنډو کیسو مجموعه چارګل. ناول نگار او شاعر مصطفی سالک مشال رادیو ته وویل چې همیش خلیل د خلیلو په سیمه کې اوسېدلې او وزېږېدلې دی، خو هغه په خټه خلیل نه و.
همیش خلیل د پښتو صحافت، سیاست او ادب لوی نوم و. هغه په دې دریو برخو کې ډیر زیات کارونه کړي دي. دومره کارونه کړي دي چې یو اکاډمي دومره کارونه نشي کولی لکه همیش خلیل صاحب چې په یوازې ځان باندې کړي دي. د یوې خبرې وضاحت راته ضروري ښکاري چې د همیش صاحب د نوم سره خلیل لیکل شوی دی. ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا خو په خلیلو کې اوسېده، د پېښور په خلیلو کې، نو دا به خلیل وي. قام باندې، په قام باندې د خلیل نه دی. دا په زلمیتوب کې د جبران خلیل لیکنې ډېرې خوښې دي. جبران خلیل لبناني ول اصل امریکایي لیکوال دی چې ډېر مشهور دی، او د پرافیت د پیغمبر کتاب هم ډېر مشهور دی. دا غنه متاثره شوی و، نو د په ځان باندې خلیل نوم ایښی و. کنه همیش خلیل مرزا خیل مومند دی، او پلار د ننګرهار د مرزا خیلو نه تللی و پېښور ته. پاسل کې د ننګرهار د نیکونه د ننګرهار و. خدای تعالی په خور ته او په خور کې پلار می شوی و، نو د عمل ته په خلیلو کې پاتې شو، او اوس د عمل ته وفات شو، خاور ته وسپارل شو.
د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د سیمایزو څېړنو مرکز مشر او محقق ډاکټر حنیف خلیل مشال رادیو ته د همیش خلیل د شاعرۍ او شعري ټولګو د چاپېدو تفصیل داسې وړاندې کړو.
دیکھیے، اس شک نشتا چی همیش خلیل صاحب د شلمی صدی ډیر لوی څېړنکار، نقاد او مترجم دی، او ورسره صحافی هم دی چې دا هغه دور په خپلو رسالو کې او اخبارونو کې کار کړی دی. خو دا هغوی چې کوم د ادب تخلیقي میدان دی، هغه د ډیر زیاتې توجه وړ دی، او د بده مرغه هغه توجه ورته شوې نه ده. یعنی که مونږ په ځانګړي ډول د هغوی شاعري راواخلو او د هغوی افسانې راواخلو په تخلیقي ادب کې، نو دا د کمال دی د دوی د شاعرۍ سلور مجموعه چاپ دي چې د سلور مې نه لاړ خلک خبر هم نه دي. خو اړومبه مجموعه د همیش خلیل صاحب د شاعرۍ په 1908 کې چاپ و د نغمزار په نوم، او د سرکاري ریکارډ مطابق دغه وخت د همیش خلیل صاحب عمر 18 کالو، ځکه چې په 1800 کې پیدا شوی دی د کاغذونو مطابق. نو د 18 کالو زلمی چې کومه شاعري کړې ده بنده حیران کی. اجمل خټک صاحب هغه سریزه لیکلې ده، او په 18 کالو کې د یو ډیر پختکار شاعر درجه ورکړې ده. او دیم ویلی دی اجمل صاحب، ظاهر ده اجمل صاحب ډیر لوی نقاد او محقق او ډیر لوی شاعر دی، هغه مجموعه باندې خپل سریزه کې اجمل صاحب دام ویلی دی چې دا همیش خلیل که د وخت طوفانونو نه بچ پاتې شو نو دی به د خپل دور ډیر لوی شاعر ثابتېږي، او لوی شاعر وو خو توجه ورته ونه شوه. دویمه مجموعه چې د همیش خلیل صاحب ده زما سندرې په 1903 کې چاپ ده، او په هغې باندې تاسو وګورئ چې د کامل صاحب او د کلندر صاحب کمې مقدمې دي. د کامل صاحب او کلندر صاحب غوندې نقادان په شلمه صدۍ کې ډېر کم ملاویږي، او هغه نقادانو همیش خلیل صاحب د خپل اثر یو ډېر لوی شاعر منلی دی، خاص کر کلندر صاحب چې د هغه هم اثر هم وو هم زولی هم وو. او په شاعرۍ کې په کار ده چې کلندر صاحب دومره مقام نه وي ورکړی، ځکه چې د هغه ورسره خپله یو مقابله او یو چشمک وو. خو کلندر صاحب هم ډېر لوی مقام ورکړی دی په زما سندرې په مقدمه کې. بیا درېمه مجموعه د هغې په 93 کې چاپ شوې ده، خاپون او خالونه. نو زما سندرې کې خو همیش خلیل صاحب د یو مزاحمتي انقلابي او ترقي پسند شاعر په حیث مخې ته راځي، خو خاپونه کې د یو کلاسیکل شاعر په حیثیت مخې ته راځي چې شاعري یې د فن او تکنیک په حواله ډېر د لوړ معیار ده. او بیا اخیری مجموعه سوغات چې د هغوی چاپ شو، نو په هغې کې روحانیت دی، د خدای پاک سره مینه ده، یو صوفیانه غوندې انداز دی. نو زه ویل دا غواړم چې همیش خلیل صاحب د خپل دور ډېر لوی شاعر و، او یوازې زه نه وایم، دا کامل صاحب، کلندر صاحب، مجذوب صاحب په یو ځای کې لیکلي دي چې مونږ به د همیش خلیل په شاعرۍ خبرې کولې کلندر سره، یعنی کلندر مومند سره، نو مونږ به په هغه دور کې ویل چې همیش ډېر لوی شاعر دی. نو دغه خو شاعري ده. کله چې مونږ راځو افسانې ته، نو د همیش خلیل صاحب یو مجموعه چاپ ده چارګل، یو د ترجمو مجموعه چاپ ده سل کالداری، سپینو سل کالداری، او ورسره سم متفرق یو نیم نورې افسانې هم لیکلي دي چې په مجموعه کې نه دي چاپ. خو تاسو وګورئ چې د همیش خلیل صاحب د افسانې کم معیار دی. په هغې مقدمه فضل حق شیدا لیکلی ده، سره دی چې فضل حق شیدا د دغه افسانو په ژبه تنقید کړی دی، حالانکه د دغه افسانو ژبه چې څومره شاعرانه ده، څومره لطیفه ده، څومره تخلیقي ده، څومره د تخیل او تکنیک نه پکې کار اخیستی شوی دی، نو زه د فضل حق شیدا صاحب هغه تنقید سره متفق نه یم. خو د افسانې لوی نقاد زموږ په اثر کې ډاکټر اعظم صاحب دی چې هغه پښتو افسانه تحقیق او تنقید کتاب هم لیکلی دی، او په خپل پی ایچ ڈی مقاله پښتو ادب کې کردار نگاری په هغې کې هم په افسانو بحث کړی دی. اعظم صاحب همیش خلیل صاحب ته د پښتو افسانې جینیس ویلی دی، نابغه ورته ویلی دی. نو دا ډېر لوی اعزاز دی، یو سند دی د ډاکټر اعظم لخوا. او زه خپل هم دا تبصره کوم چې د همیش خلیل صاحب د افسانو چې کم تاثیر دی، کم تکنیک دی، په پښتو کې ډېر کم به د هغې مثال پیدا شي، خو له بده مرغه افسانې ته هم هغسې توجه نه ده شوې. همیش صاحب ډېر لوی تخلیق کار دی، خو نظرانداز تخلیق کار دی، او د هغې وجه دا ده چې د هغه څېړنه، تحقیق، تنقید او علمي کارونه دومره زیات دي او دومره راخواره دي چې د هغه تخلیق یې د خپل سوري لاندې راوستی دی.
خکلیکون کې او د وحدت ورځپاڼې ایډیټر ګل محمد بیتاب مشال رادیو ته وویل چې د نورو لیکوالانو په شان همیش خلیل هم پیل د شاعرۍ نه کړی و، خو وروستو تحقیق ته پاملرنه زیاته شوه.
همیش خلیل صاحب اصل کې لکه زمونږ د پښتنو د اکثرو شاعرانو غوندې هغه ادب ته د یو شاعر په حیث راغلی دی، او د ټولو نه ړومبی کار د هغه شعر ویلو، د تحقیق او نثر او دا کسی پیسې خو بیا وروستو راغلي. لکه زما مطلب دا دی چې د ټولو نه ړومبی هغه یو شاعر و، د شاعرۍ دوه درې کتابونه هم چاپ شوي دي، او شاعري ډېره ښه ده. خو چونکې څنګه چې تاسو ووایئ چې هغه د یو محقق په حیث باندې زیات مشهور شو، نو دا طرف پرې دومره درون شو یا دومره حاوی شو چې هغه نور طرفونه د پټ کړو. د شاعري که ډېره مخه ده، که دی محقق نه و، نو شاید چې دی موږ سره د خپل وخت په یو څو خو شاعرانو کې راتلو، ځکه چې نظمونه، غزلونه، قطعات او وروستو نعتونه هم لیکلي دي، او بلکې اوس خو د هغوی کلیات چې دی نو هغه آرا په پرنټر لخوا چاپ شوی دی، عز الله صاحب چاپ کړی دی. هغه کلیات د ښه مناسبه د یو پوره شاعر عمره شاعري په هغې کې شته دی. د شاعرۍ نه علاوه همیش خلیل صاحب ډېرې ښې افسانې هم لیکلي لیکلی دی وخت په وخت باندې او د دې افسانو یو مجموعه د چارګل په نوم باندې چاپ دا چې خصوصا پاغه کې جبه ډېر علامه یار دا سمود مخ کې په دې باندې د پجون او فن باندې یو کتاب چاپ شو او غالبا د انزر ګل نامه و نو پاغه کې ما په دې باندې هغه وخت یو مقاله لیکلی و د همیش خلیل افسانه نگاری او د دې جبه دومره خولي و چې د دو سلور افسانو نه ما سنمونی پیش کړی و چې دا بالکل آزاد نظمونه دي یعنی دا سی افسانه وی د دومره خلف وازی پکې کړی و چې هغه باندې بالکل د نظم ګومان کېدو دا غینه ما سو ټوکړی هم پیش کړی وی
د کوهات کالج پرنسپل او د پښتو ژبې استاد ډاکټر وزیر شدان په همیش خلیل تر سره شوی کار په حق له مشال رډیو ته ویل
د همیش خلیل په حوالہ به دومره وایم چې په ډیرو حوالو سره هغه ژوندی دی په ډیرو حوالو سره هغه کار کړی دی ډیر ځلې هغه جیل ته هم تللی دی یعنی د هغه سیاسي ژوند هم ډیر جوت دی او ډیر څرګند دی په صحافتي حواله هم د هغه نوم څرګند دی خو زه دلته څو خبرې کوم د هغوی د تحقیقي ادبي خدماتو په حواله او د هغوی د تخلیقي ادبي خدماتو په حواله خو د هغې نه اول به زه دا خبره ضرور وکړم چې همیش خلیل هغه خوش قسمته انسان دے چے پجوند پہ کار شوے دے اگر چے دے پختنوں متعلق دا مشہور دا چا ہوئی جوندی مڑوی او مڑ جوندی کوی چے کلا مڑ شی چوک بیا اغا قبر باندھے جھنڈے لگوی مشاعری کوی ہو پجوان دی قدر نوی خو الحمدللہ همیش خلیل سے پاغا کسانو کے دے چے پجوان دی خلقو قدر کرے دے زکر چا ہوئی دمرا کار کرے دے چا آغا پا حس ڈول دے پتے دونا دے اغا دے یو اکیڈمی حیثیت لری زب او آئیم چے لکا مثال پی طور ڈاکٹر حنیف خلیل پاغے کے سرگند نام دا چے پا نل سوا او نوی کے آغوی ژوند او فن باندې یو کتاب چاپ کړی دی دغه رنگ گور رحمان د انزرګل په نوم 1999 کې کتاب چاپ کړی دی هغه په والا جو خلیل صاحب هم د کاروان ستوري په نوم 1999 کې کتاب چاپ کړی شرمت خلیل هر بلبل بده سنا کا کته گل شوی 2008 کې مقاله را جمع کړی دی او کتاب چاپ کړی او بل ډاکټر جاوید خلیل ډاکټر جاوید اقبال دا غوی په ژوند دا همیش خلیل ژوند او خدمات باندې پی ایچ ڈی کړی دا نو زما خیال دی چې دین علاوه هم ډیرو کسانو پلیکل کړی دی تیسیس پی شوی دی خوري وري مقاله شته زما په خیال دی چې همیش خلیل صاحب هغه خوش قسمت بختور کس دی چې په ژوند دا غوی د کار دا غوی د فن اعتراف شوی دی
شاعر او لیکوال پروفیسر اسیر منگل مشال رډیو ته وویل چې همیش خلیل ګڼ اړخیز شخصیت وو
ارواخاد همیش خلیل صاحب د پښتو ژبې او ادب یو داسې درانه نامه ده چې د نوم اخیستو سره مخې ته یو لوی ادبي او علمي پنګه ودرېږي د شخصیت د لویو لویو دارو همرا کار په یوازې ځان کړی دی د اجمل خټک صاحب او د قلندر مومند صاحب په رنګ د ده ژوند او فن هم درې ګوټیز دی د درېو ګوټونو نه تاویږي یعنی ادب صحافت او سیاست ویلی شي ادب کل دی او سیاست یې جز دی ولی ځینې ملګري دې سره اتفاق نه کوي په هر حال دا د هر چا خپله خپله خوښه ده زما په خیال چې کوم لیکوال د خپلې ژبې او ادب د پرمختګ لپاره آواز اوچتوي او چې څوک یې په لاره کې دیوال جوړیږي د هغې خلاف احتجاج کوي مزاحمت کوي دا ټول سیاست دی دا موږ هم کوو او دا درون مشر همیش خلیل صاحب هم کړی دی خو وخت وخت کې فرق وي هغه وخت د پښتو ژبې نوم اخیستل هم د کفر نه کم نه و ځکه خو همیش خلیل صاحب د خپلې ژبې د خپل ادب او وطن لپاره سو سو ځله جیل ته تللی دی د جیل په تورو کوټانو کې بندیوان شوی دی خو د خپل مقصد نه یو انچ هم په شا شوی نه دی او د دې خاورې د یو ننګیالي په حیث ټول تکلیفونه مصیبتونه ښه په روم تندي ګاللی دي خپله خاوره به په خپل وینو پالم که حجت قربانی زما د تن شي که غلیم لما بره یوړو محبوبي ستا پړونې دې زما د ځان کفن شي د امیر صاحب د ژوند او فن یو مضبوطه حواله د صحافت هم ده د ډیرو مجلو او ورځپاڼو مدیر پاتې شوی دی د خپلې مورنۍ ژبې سره د بې کچه مینې لقب لري ورځپاڼه باګرام د شروع کولو تابعه وه دا وخت زه دا باسین پیښور میاشتنۍ مجلې معاون مدیر وم زه هم په دې اخبار کې د سره شامل شوی وم هغه ورځپاڼه کامیابه خو نه شوه ولې د دې ورځپاڼې کامیابولو دپاره چې د کومې هلې ځلې کړي دي کوم تکلیفونه او مصیبتونه یې تیر کړي دي د هغې مشاهده ما ډېر د نږدې نه کړې ده چې د همیش خلیل صاحب خپلې ژبې او ادب سره څومره مینه ده او دا غختل چې پښتانه په میډیا کې خپل غږ ولري او پښتو صحافت وده عمومي دې سره بنې اواز د پښتو ژبې او ادب په پرمختګ کې ولاړ دیوالونه راپریوزي بلکې د پښتنو ستونزې به هم هوارې شي او دغه کمې زما په خیال اوس هم ډېر په شدت سره محسوسیږي چې پښتون په میډیا کې خپل غږ نه لري. په هر حال هر څه چې دا یو کار چې سړی شروع کړي د هغې د کامیابۍ او ناکامۍ دواړه صورتونه موجود وي. حمید صاحب د صحافت په میدان کې خپل زړه پورې کردار ترسره کړی دی او چې څه یې کولی شو هغه یې ښه په ایمانداري کړي دي.
شاعر او نقاد روحان یوسفزی د همیش خلیل د شاعرۍ په اړه مشال رادیو ته وویل:
زما په خیال دغه بنیادی د هغوی بنیادی حواله شاعري وه او دغه تخلیق و ځکه چې هغوی لا د کالج سټوډنټ او طالب علم و چې نغمزار د هغوی د شاعرۍ مجموعه کوم راغله او پایې کې چې بیا کوم شاعري ده نو هغه بالکل چې کوم دی نو د هغه دور د حالاتو ترجمانه شاعري ده څه ته چې مقصدیت وي څه ته چې شاعري دي یو نظریې دي یو سوچ دپاره نو دا ده چې بیا د همیش صاحب د افسانو چې کومه مجموعه ده چارګل او په چارګل کې د چارګل په خپله چې کوم ټایټل دغه د افسانه ده دغه رنګ پکې چې کوم دی اوډیو مړه شوه دغه رنګ نورې نو دا افسانې هم چې کوم دی نو د هغه وخت لکه دغه د سرمایدارو د خانانو یا د طبقاتي نظام خلاف چې کوم دی د همیش صاحب همیش په دې حواله باندې یو ډېره لویه بنیادي حواله ده. دا هغوی بیا دغه نوره شاعري زما سندرې یا خانونه خاپونه یا د کال 1950 د جنگ په حوالې سره چې د هغوی کومې ترانې دي دغه ټول د همیش صاحب د په تخلیق باندې او یقینا چې ډېر ښه تخلیقکار او شاعري دا بله خبره ده چې په هیڅ د شاعر هغه ته هغه رنګ توجه ورنه کړی شو او د هغې بنیادي وجه دا وه چې همیش صاحب بیا د دیوانونو مرتب کولو کلاسیک او تحقیق او دغه طرف ته چې کوم د هغوی رجحان لړو دی کې پکې بیا دغه قیدو بند جیلونه د خدای خدمتګار تحریک سره تړون نو دا ټولې حوالې دغه وجوهات هم وو خو هغه رنګ چې کوم دی نو بیا همیش صاحب دغه طرف ته توجه ورکړ او دغه بنیادي کارو او زما په خیال چې د دغه دور چې کوم زمونږ دغه شاعران دي ښه شاعران دي یا هغه څه چې نوموړي شاعران وایي پېژندلي شاعران وایي نو همیش صاحب په شاعرانو کې زمونږ په دغه سینیئر دغه کې چې کوم دی یو ډېر بهترین او یو ډېر ښه شاعر او د هغه شاعري چې کومه ده نو هغه د انقلاب د طبقاتي نظام خلاف رومان هم پکې شته مطلب دا دی چې د قلبي وارداتو د دغه اظهار هم پکې شته دی خو د دغه ټول شاعرۍ مطلب دا دی چې هغې کې چې کوم هغه سر کوي او کوم دغه وي هغه مقصدیت دی ترقي پسندي ده کموالي ده وطن پرستي ده.
په پخوانو دیوانونو د همیش خلیل د کار په هکله محقق او لیکوال میا وکیل شاه پکرخیل مشال رادیو ته وویل:
همیش خلیل صاحب په هکله ډېرې خبرې کېدی شي ځکه چې هغه یو ګڼ اړخیز شخصیت و شاعر مو افسانه نگار مو صحافی مو مترجم مو نقاد مو نور ډېر اړخونه دي په سیاست کې مې سي غشت هغه خپل جون چ دی نو د دې لپاره وقف کړو د پښتو ژبې او ادب د خدمت کې او په دغه وجه هغه د پښتو ژبې او ادب یو زلند ستوري دی یو ډېر لوی مقامي مندل دی په دغه میدان کې. همیش خلیل صاحب که شاعر و که افسانه نگار و که صحافی و که مترجم و که نقاد و دغه په خپل ځای او چې کوم د هغه شخصیت په ټولو اړخونو کې چې کوم لوی کاره اړخ دی هغه د هغه څېړنکاري ده هغه د هغه د تحقیق کار دی هغه تحقیق ته یو لوی مقام ورکړی دی هغه د تحقیق یو داسې میدان خلکو ته کړی دی کلو کړی دی ښکاره کړی دی او په هغه میدان کې دومره منډې وهلي دي چې هغه د یو اکیډمۍ نه هم زیات دی هغه د اکیډمۍ نه زیات کار کړی دی پښتو ژبې او ادب دپاره هغه چې کوم تحقیق کړی دی او بیا خصوصا په دیوانونو باندې هغه چې کومې مقدمې لیکلي دي دیوانونه را پیدا کړي دي او دیوانونه ناشنا کم چې نه پیدا کېدل کم چې پټو هغه دیوانونه را پیدا کړل چې هغه ښکاره کړل د پښتو ژبې او ادب ته ور طالب علمانو ته مخې ته راوستل او په هغه باندې اوس چې دي نو زموږ د پښتو ژبې او ادب طالب علمان محققین چې دي نو په هغه باندې تحقیق کوي په هغه باندې ریسرچ کوي په هغه دیوانونو باندې امفیل کوي په هغې باندې پی ایچ ڈی کوي نو دا د همیش خلیل صاحب لوی او لوړ مقام او لوړ کار و دیوانونه دا هغه پیدا کړو په ډیرو سختو سره په ډیرو تکلیفونو سره د هغې کلمي نسخو پسې ګرځېدلې او د هغې کلمي نسخې په مختلفو ځایونو را پیدا کړې وې. هغې کې دیوان بیدل، دیوان مادالله خان ممن، دیوان اشرف خان هجري، دیوان سعید، دیوان حسین، دیوان مرزا خان انصاری، دیوان قمبر علی خان، دیوان کاظم خان شیدا، دیوان عبدالقادر خان خټک، دیوان رحمت داوی، د طلب شاه دیوان، دغه شان د اشرف خان هجري فارسی دیوان، دیوان عبدالمالک فدا، او دغه شان نور د خوشحال بابا په خوشحالیاتو کې چې کومو اخلاق نامه، فراق نامه او طب نامه، باز نامه، نامه حق، دا یو ډېر لوی کارونه کړي دي چې دا درا پیدا کړي دي. په هغې باندې بیا مقدمه لیکلي دي او هغه مقدمه د ډېر تحقیق لاندې او د ډېر تحقیق لټون او د ډېر تجسس او د هغې تاریخي حیثیت سره هغه مقدمې لیکلې دي. د هغه مقدمو کې چې دی نو موږ ته ښکاره کړي دي چې دا د دې مقدمې کتاب لیکونکي څوک وو، د دې کتاب لیکونکي جن سو، د دې کتاب لیکونکي پیدایش سو، د دې کتاب لیکونکي اولاد، بچي، خاندان، د زیږیدنه، د دې پوره پیژندګلې په هغه خپل مقدمو کې کړي ده. بیا د هغه مقدمو کې د هغې کتاب د کلمي نسخې چې کومې پیدا کړې وې په هغې د هغې کلمي نسخو پوره جاج اغېشتې وې او د هغې د ثابته کړې ده چې د دې وخت د کوم وخت کلمي نسخې وې، دا چې چا لیکلې وې، د دې کاتب څوک وو، د دې کاغذ څنګه وو، د دې لیک څنګه وو، لیک دودې څنګه وو، د کومې ژبې سره تعلق ساتلو، کومې لهجو سره تعلق ساتلو، دا ټولې په دغه مقدمو کې لیکلې دي. د هغې د هغې پوره تاریخ لیکلې دی او دغه مقدمې بیا چې دی یو لوی حیثیت لري پښتو ادب کې. او دغه مقدمه اوس چې دینو هغه خود د نن د 50 کال مخکې لیکلي دا مقدمه دا کلاسیکی، بیا خصوصا په کلاسیکی ادب باندې غړې لوي کار کړی، په کلاسیکی شاعرۍ باندې چې هغه تاسو ته مووي چې دغه ټول کلاسیکی شاعران چې کوم هغه باندې غزک باس کړی دی او ډېر لوی لټونې کړې چې کوم کړی دی هغه میدان تر وستې او د پښتو ژبې محققین، د پښتو ژبې طالب علمان اوس په هغه تحقیق مقدمو په رڼا کې هغه کتابونه باندې چې دین نور لیکي. ځکه تحقیق یو داسې شی دی چې دا تحقیق د پاسه تحقیق کیږي. تحقیق مثال خدای یو سمندر دی او ملغلرې پکې پرتې دي چې سوچ هم خونه د چارو ایستلې هغه ملغلرې، هغه ملغلرې چې دین هغه خلک میدان ته کوي.
مصطفی سالک ته همیش خلیل د شاعرۍ په اړه خپل نظر داسې څرګند کړو.
همیش خلیل صاحب چې کوم بنیادی کارونه کړي دي، د شروع د شاعرۍ نه کړي وه او بیا ورپسې تحقیق ته لاړ، صحافت ته لاړ، دې کارونو ته لاړ، نو دا کارونه وکړه او په تحقیق کې دومره کارونه کړي دي چې داغې دیوانونه ډېر زاړه کلاسیک دیوانونه پیدا کړي دي، دومره دیوانونه پیدا کړي دي چې اوس نومونه اخلم ډېر وخت به ونیسي. تاسو به د خپل پروګرام په سرنامه کې داغه د کتابونو یادونه ضرور کړې وي چې هغه کم کتابونه چاپ کړي دي، نو ډېر کلاسیک کتابونه دیوانونه پیدا کړي دي، هغه چاپ کړي دي، داغې نسخې د نورو نسخو سره مقایسه کړي دي، په هغې تحقیق کړي، حاشیه پې باندې لیکلي دي او دا د همیش صاحب ډېر لوی کار و. دغسې په معاصرو ادبیاتو کې هم هغه تحقیق او تنقید دا څیزونه کړي دي. شاعرۍ په اړه باندې باید ویمه چې همیش خلیل صاحب ډېر رنګین خیاله شاعر و. د ده د شاعرۍ درې ټولګې یا درې مجموعې چاپ شوي دي، نغمزار، زما سندرې، خاپونه او خیالونه. دا درې مجموعې د امیش صاحب د شاعرۍ چاپ شوي دي او کله چې یو څوک په تحقیق باندې بوخت وي او هغه بیا شاعري کوي نو د هغه په شاعرۍ کې بیا هغه رنګیني نه وي، خو د همیش صاحب په شاعرۍ کې رنګیني ډېره زیاته ده. همیش خلیل صاحب د ډېر پخوانه شاعري کوله، لکه ما چې ویل چې شروع چې کړې وه دغه مشهور شعر چې دی، موټی خاوره د وطن به پرې ور نه کړم، که په سر د ځمکې هر وطن خوتن شي، که غلیم لما برې وړ محبوب ستا پړونې دي زما د سر کفن شي. دا په پښتون ژغ مجله کې د افغانستان هغه وخت کې چاپ شوی و چې همیش خلیل صاحب په زندان کې و، په جیل کې و، او دا چې په پښتون ژغ کې چاپ شوی و په کابل کې نور سره لیکلي و، همیشه ګل همیش له پښتونخوا نه. نو هغه وخت کې د تخلص خلیل هم نه کو، همیشه ګل همیشه کو چې دا شعر لیکلی و او د افغانستان د مطبوعاتو سره هم ډېره اړیکه درلوده او غوښتل چې د افغانستان کتابونه پاکستان ته لاړ شي او د پاکستان کتابونه افغانستان ته راشي، د پښتو کتابونه چې په دې تور دا هم نیول شو، جیل ته هم لاړ، تکلیفونه هم تیر کړه، خو دی د خپل مقصد نه رستو نه شو او دغه ارتباط چې د افغانانو سره و همیشه ډېر په ښه ډول باندې وساته.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو سیوا د مکو او سندره اورو. تاسو اوریدا اوس بیا د همیش خلیل پاړه خپل راپور ته دوام ورکو. پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې همیش خلیل مقصدی ادب تخلیق کړی دی.
دریم مضبوط حواله د د ادب د چې دا په دې دواړو حوالو درنه ده. زما په خیال هر لیکوال شروع د شاعرۍ نه کوي او نثر ته بیا وروستو راځي. څومره څومره چې دا هغه سفر په دې میدان کې جاری وي نو هغه بیا د ادب په یوه څانګه کې ځان خپل مقام جوړ کړي. ګران امیر صاحب هم خلکو اول د یو کامپال شاعر په حیث پیژندلې ده، خو وروسته ورباندې تحقیق غلبه کړې ده او په دې لړکې ډېر د قدر وړ کار کړی دی. او اوس چې سړی کار او زیار ته ګوري نو د تخلیقکار نه زیات برخه د یو څېړنکار مخې له راځي او همدغه د ده د نوم یو خصوصیت هم ګرځېدلې دی. د یو تخلیقکار په حیث شاعري او افسانه د حوالې په توګه وړاندې کېدای شي. د شاعرۍ درې مجموعې نغمه زار، زما سندرې او خاپونه او خالونه چاپ دي چې پکې تشه لپاس نه ده کړې، بلکې د فن او هنر داسې رنګونه خور کړي دي چې د پښتو شعر زولې پر درانه او رنگینه کړې ده. او دا د کمال دی، ګنې د تنقید او تحقیق د ګوري ونې د لاندې د شعر رنگونه بیخي پیکه پاتې شي. ولې همیشه په دې لړکې هم یو ځانګړې کې مقام لري او کچرې د نور کار او زیار سړی هغې خوا ته هم کې بیا هم دا توان لري چې د شعر په میدان کې خپل ځان ژوندی وساتي. کله دام لاندې ودشوم، کله دار باندې ودشوم، خو چې چرته نصیب پېښ کړم په قرار باندې ودشوم.
ډاکټر وزیر شادان مشال رادیو ته وویل چې د همیش خلیل څېړنیز کار څو اړخونه لري.
دا ادبی او تحقیقی خدماتو په حوالہ چې مونږ خبر کوو نو د امیش خلیل صاحب کار او زیار زما په خیال چې مونږ په سلور برخو کې وښلې شو. یو هغه دیوانونه دي د کلاسیک د شاعرانو چې تقریبا یو درجن تر سي چاوي په خپل ژوند چاپ کړی دي او ډېرې زخیمه مقدمه لیکلي دي او نوی نوی باسونه پکې کړی دي نوی نوی او عقدې پرانستلې دي. هغه یو ډېر لوی خدمت دی زما خیال دی چې دومره خدمت په ډېرو کم خلکو کړی وي. په دغه حوالہ بېخي سرګندوم دی چې بېخي د ایردونه دی. دویم خدمت زما خیال دی چې د تذکرو په حوالہ دی. هغه تذکری لیکلی دي زما خیال دی چې تقریبا ساته پورې تذکری دي چې ښه زخیم جلدونه هم پکې شته لکه پښتنه لیکوال ورکه خزانه د چربیتی اوسنی او پخوانی شاعران د قلم خواندان د پښتو شعري ادب وغیرہ. زما یاد دی چې کله ما د ماستر امتحان ورکو نو ما د پښتنه لیکوال نه ډیره ګټه پورته کړې وه. نو د تذکرې نگارۍ په حوالہ هم د هغوی خدمات د هیرولو نه دي. د کی ادبی خدماتو په حوالہ دریم چې هغوی کم کار دی هغه زما خیال دی د پټې خزانې فل میزان جواب د ټول پرسنګ په نوم په دوه ټوکه کې کول دي. او دې سره سره چې سوید گوهر صاحب کومه پټه خزانه فل حقیقت لیکلې وه د هغې جواب هم حقیقت دا دی په نوم د کړی دی. په دغه حوالہ چې مونږ بحث کوو یا د پوهانو نظرونو ته ګورو نو همیش خلیل صاحب ډیر مدلل جواب کړی دی. جوابونه د تحقیق د اصولو مطابق دي. علمانه بحث کړی دی په دلیل یې تردید کړی دی. نو زما خیال دی چې هغه کسان هم چې هغوی د فلم د پټې خزانې په حواله څه شکوک او شبهات لرل خو چې کله د همیش خلیل صاحب ټول پارسنګ مخې ته راغی نو د هغوی هغه شک او شبهات هم ختم شول او دې پسې بیا ډیرو کسانو د همیش خلیل صاحب په تایید کې لیکل وکړل او د پټې خزانې دفاع وکړه. د تحقیق په حواله د همیش خلیل صاحب یو بل کاروزیار هم دی. یعنی هغه د خوشحال آثار زنه داسې آثار چې هغه اگر چې مخکې خو چاپ وو خو به هر حال همیش خلیل صاحب هغه په ډیرو زخیمو مقدمو سره دوباره بیا چاپ کړل. په دغه حواله د هغوی خدمات زین چې کډیر د ستاینې وړ دي لکه اخلاقنامه فرقنامه تبنامه بازنامه وغیرہ نو دا ډیرې تحقیق او علمي مقدمې ولیکلې او هغه سر دوباره چاپ کړل.
د دانش خپرندوی ټولنې مشر او د همیش خلیل نږدې ملګری اسد دانش د همیش خلیل د شخصیت په اړه مشال رډیو ته وویل.
سیډونکو لیکوال متن پیژندونکو افسانه نگار جرنالیست او شاعر ښاغلی همیش صاحب همیش خلیل د پښتو ادب یو داسې ځلانده روښانه او تلپاتې نوم دی چې تمه لرم زموږ سبانه ویښ نسل به ګڼ اړخیز شخصیت وسیړي او خپل راتلونکو ته به لا ښه وروپیژني. خټک همیش صاحب زمونږ داسې او درون مشر و چې ورسره زما ډېر ښه دوست مشر او ملګری او استاد و. همیش صاحب په خپل ورځني ژوند کې ډېر خوږ او یارباش انسان و. موږ سره به یې دومره بې تکلفه ناسته پاسته کوله چې موږ کله هم دا نه ده ګڼلی چې ګنې همیش صاحب زمونږ همزولی یار او ملګری نه دی. ارواښاد همیش صاحب به چې کله زه ارواښاد ډاکټر سویل انشاه ډاکټر انیف خلیل او جوهر خلیل یو ځای شولو بیا به مونږ د ډېرو بېکاره او جعلي لیکوالانو داسې اپریشنونه وکړل او دومره به مو خندل چې بیا به مو د خندانه نور کولمې نیولې او ستړي وو. ارواښاد د پټې خزانې په دفاع کې چې نقد بر نقد ولیکه یا په نقد نقد وکړه تر ننه مخالفینو د همیش صاحب استدلال علمیت او معلومات چلنج نشو کړای. ورسره به دا مو وایم خټک صاحب چې دانش خپرندوی ټول نویاړي چې دروخات ګڼ کلاسیک دیوانونه خپاره کړي او تر لستونکو یې رسولي دي. دروخات همیش صاحب د نورو کیسو سره سره دومره ښه تناس او جالب سړی و چې سړی به په پسته پسته کې داسې ووهلو چې کال وروسته به هغه سړی په دې راز پوه شو چې زه خو همیش صاحب په هغه خبره دومره خراب کړی ما فکر کوه چې زما یې صفت کړی دی. الله دې همیش صاحب وبخښي یاد یې تلپاتې.
په پېښور کې د انګلیسي ژبې استاد او لیکوال شیرعالم شنواری د همیش خلیل د ادبي مقام په اړه مشال رډیو ته وویل.
همیش خلیل صاحب چې کوم وو هغه د پښتونخوا د پښتو ادب د اسمان ستوری نه بلکې نور وو. او د هغه شخصیت چې څنګه په دغه دور کې نور عظیم شخصیاتو کلندر مومند صاحب یا نور چې څومره شاعران دي باندې تاسو نمونه اخیستی شئ نو اجمل خټک صاحب وو حمزه بابا سمندر خان سمندر وو بلا ډېر نور چې څومره د دې دور همسره هم اثر شاعران ادیبانو افسانه نگارانو نو په هغې کې د همیش خلیل صاحب تاسو په خپله خبره وکړه د هغې د تنقید هم ادب هم او د افسانې او د تنقید او تحقیق هم او بیا دیوانونه چې څومره د کلاسیکل ادب څومره دیوانونه پښتنو له شاعرانو دي، بلکې هغه خو تاسو پته چې هغه یو ډکشنري هم چاپ ډایرکټري هم چاپ شوی وه چې په هغې کې 3000 شاعرانو ذکر د هغې د کتابونو سره، او په دې باندې هم ډېر لوی د پښتونخوا د ادب یو لوی کار د کړی دی. مونږ چې کله هم د هغه سره ملو شوي وو، کله هم د هغې په محفل کې ناستو، یا هغې سره هم څه خبره کړې ده، یا مو سره د ادب په حواله، یا د افسانې په حواله، یا څه هم تحقیق او تنقید او د تاسو چې څومره شعبې وښودې، نو همیش خلیل صاحب به حیثیت شخصیت د سړیتوب په ډېر اعلی مقام باندې او ډېر شریف النفس ادیب او شاعر او ډېر ملنسار او ډېر محبت کوونکې او خلکو ته عزت ورکوونکې یو شایسته او مسکان به هر وخت شایستګي به ورسره په دغه میلاویدو کې ډېر خوږه او خسته فضا کې به میلاویدلو د ټولو ادیبانو شاعرانو به قدر احترام کول او ټولو خلکو میلاویدونکو خلکو سره به هغه د خپل تحقیق او د تنقید خپل معلومات شیر کول او شریک کول. تاسو چرته نو شو چې دا دومره لوی شخصیت به چرته کم کوز یا چاته قتل با یا په تیز آواز باندې به خبره کول؟ دا سه بالکل نو. همیش خلیل صاحب یو خوشگفتار، مینناک او عزتناک مشر او همدغه دغه شعر او ادب کې هم دغه رویه وه. که د چارګل افسانې مونږ وګورو یا دغه تحقیق او تنقید مونږ وګورو، نو هغه خپل د دلیل چې کوم اندازو پیش کول نو هغه هم تاسو ته معلوم دی.
ګل محمد بتاب مشال رادیو ته وویل چې همیش خلیل ډېر لوی نقاد هم وو.
پاتې شو د همیش خلیل صاحب تحقیقي کارونه نو هغه ډېر زیات دي، او د بلاشه دیوانونو باندې په کلاسیکي دیوانونو باندې د مقدمې لیکلي دي، او هغه مقدمې ډېرې ښې هم لیکلي دي، ډېرې مشهورې شوې هم دي، او بلکې یو وخت د دې د کتابونو شمیر شاید چې د اکیډمو یا کومې سرکاري ادارې چې د دې غرض لپاره جوړې شوې د هغې نه که زیات دي نو کم به هم تللی نه وي. دې تحقیقي کارونو د دې هغه تنقیدي اړخ هم پټ ساتلی دی، حالانکه دې د تحقیق سره سره یو ډیر ښه نقاد دی. تاسو چې څنګه ووایي چې د دې کتاب چې دی ټول پارسنګ چې کوم دی د کلندر مومن صاحب په جواب کې لیکلی دی، یا د سید گوهر صاحب د کتاب په جواب کې لیکلی دی، نو زه به دا ووایم چې په دې کې د دې دلایل دا فیصله خو به خیر عوام کوي، او هغه باندې سره اتفاق او اختلاف دواړه کېدی شي، دواړه خبرې ورسره تړلې دي. خو به هر حال د کلندر صاحب د ټولو نه که موږ وګورو چې داغه د کتاب خلاف څومره کتابونه لیکلی شوي دي تنقیدي، نو په هغه ټولو کې د همیش خلیل صاحب کتاب چې دی هغه توانا دی، او هغه د دلایلو په اعتبار باندې خلک زیات خوښوي. خجي په دې بحث کې مونږ نه یو خبره دا ومېره شوه چې همیش خلیل صاحب د یو شاعر افسانه نگار د یو نقاد محقق نه علاوه هغه یو ډېر ښه صحافي هم پاتې دی، او په صحافت کې هغه تر اوږدې مودې پورې خدمات ترسره کړي دي، لکه هغه د بعضې رسالو ایډیټر پاتې شوی دی، شاباز اخبار کې پاتې شوی دی، باګرام اخبار یې شروع کړی، خو هغه بیا سموده پس هغه د دوی نه دوی نه چلوي شو، دوی سره چا وعده کړی وو او بیا هغه وعده پوره نه کړ، نو هغه اخبار هغه خرڅ کړو. داسې وحدت اخبار کې پاتې شوی دی، او د ایډیټرۍ نه یعنی د یو لیکوال ادیب نه علاوه هغه د اخبار په دې نورو کارونو هم پوهېدو، څنګه تاسو خپل دې سره وابسته وي، لکه بیلونه جوړول، تنخواګانې جوړول، یا د ادارو سره ډیلینګ کول، نو په دې معامله کې هم هغه ته یو خاص مهارت حاصل.
ډاکټر حنیف خلیل د یو محقق په حیث د همیش خلیل د مقام په اړه د مشال رادیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب د تحقیق او څېړنې چې کوم اړخ دی، نو دا غي خو په خپل اثر کې سیال او مثال پیدا کېدل ګران دي. یعنی دغه دیوانونو باندې چې هغه کومې څېړنې او تحقیقات کړې دي، نو هغه خو ګوره په 50 کې د بدل دیوان چاپ دی، په 50 کې د مرزا خان انصاری دیوان چاپ دی، او بیا د حسین او زلی نور دیوانونه. تاسو هغه مقدمه وګورئ د کاظم خان شهدا په دیوان چې کومه مقدمه همیش صاحب لیکلې ده، نو د شهدا اسلوب یې په نظر کې دی، د مرزا په دیوان یې چې کومه مقدمه لیکلې ده د مرزا اسلوب بی په نظر کې دی. خو دغه مقدمو کې د تحقیق نه زیات تنقید دی یا تبصره او تجزیه ده. بیا په خوشحالیاتو چې همیش صاحب کم کار کړی دی او مقدمه لیکلي د خوشحال بابا کتابونه، کاغه طب نامه ده او کاغه فراق نامه ده او کاغه نور نامی دی، همیش خلیل صاحب چاپ کړی دی د خپل تحقیقي څېړنو سره. تاسو حیران بشئ چې نور کوم محققینو دغه نامې چاپ کړی دی. د همیش خلیل صاحب مقدمه او تحقیق په هغه باندې ډیر واضح تور باندې ډیر غالب ښکاری. دغه شان د همیش خلیل صاحب د تحقیق خو نور سلور بلا اڑخونه دی په زړو کلاسیکی شاعرانو دا غوی ورکه خزانه دو جلده په نو شاعرانو دا غوی پښتانه لیکوال درې جلده شاهکار کتابونه دی خو استاذ پښتنه په خصوصي تور د پټه خزانه په اړه دا غوی د تحقیق دا نو د پټه خزانه د دفاع لپاره چې غوی کم تحقیق کړي دی ټول پارسان یې د کلندر مومند سره په جواب کې لیکلي دی حقیقت دا دی چې د سید ګوهر سره په جواب کې لیکلي دی او دغه کتابونه بیل بیل هم چاپ دی او بیا په یوزه د ټول پارسان دواړه جلدونه هم چاپ سمره چې زما مطالعه دا زه پوهیږم یا ما سمره دا کتابونه کتلي دي د کلندر صاحب هم او د سید ګوهر صاحب هم او ورسره بیا د همیش خلیل صاحب جوابونه نو زه د خپل پوهه یا فهم مطابق ویلی شم چې 98% په سلو کې 98% د همیش خلیل صاحب بسیړنه اپیل کوي زه داسې ویلی شم چې د یو دوو دلایلو نه بغیر نور ټول دلایل د کلندر صاحب هم ډیر عقلی تور ډیر د ثبوت سره همیش خلیل صاحب رد کړی دي او د سید ګوهر صاحب هم رد کړی دي سید ګوهر صاحب د خو لیکلی دي چې تا د کلندر صاحب فلانکي دلیل تکرار کړي هم دي او ګوهر صاحب دا ویلی مو چې زه تکرار نکوم خو همیش خلیل صاحب اول هغه تکرار راويستې د صفی ور کړی دي او بیا خپل دلایل وړاندې کړی دي نو د پټې خزانه په دفاع کې چې د همیش صاحب کم دلایل دي ک بغیر د تعصب نه بغیر د عقیدت نه د دواړو جذباتو نه بالاتر او کتی شي نو د همیش صاحب دلایل ډیر درانه دي سره د دې چې په پټه خزانه کې د زنو غلطو ز په خپل نه کې دي ز خپل تنقید لرم چې په پټه خزانه کې ډیره غلطې دي خو تر سوچ د همیش خلیل صاحب د دلایل خبره ده نو هغه د کلندر صاحب او سید ګوهر صاحب تقریبا ټول دلایل په خپل ثبوت سند او حواله سره رد کړی دي که یو نیم دلیل داسې وي چې هغه نوې رد شوی نو امکان لري زیات رد شوی دي
پروفیسر سرمنګل د همیش خلیل د لنډو کیسو تجزیه داسې وړاندې کړه
چارګل د لنډو کیسو یو ټولګه ده چې په کال 1903 کې چاپ شوې ده دا هغه وخت چې په پښتو کې افسانه لیکونکي په وړو کې د مالګې برابر د تخلیق په میدان کې دا رنګ ډیر زیات ښکلی او زړه راښکونکی دی موږ چې د پښتو لومړي دور افسانې کره کتنه کوو په دې نتیجه رسو چې د لنډو کیسو موضوعات پخوانی او روایتي دي چې اصلاحي بڼه لري دیم دور چې کوم سره چې زمونږ او سره دا تعلق دی د پښتو کې شهید ادب یو حوصله افزا باب پرانسته کوي په دې کې د چارګل افسانې هم یو اهم کردار لري میر مهدی شاه باچا چې خپل ځانې په مکمله توګه پښتو افسانې توقف کړی او خپل خلاص مټ یې خپل پښتني کردارونو ته یو ابدي ژوند ورکړی دی کلندر مومند صاحب هم د دې دور یو ستر افسانه نگار دی ګجرې د افسانو مجموعه ده د مقدار په لحاظ کې د دوی افسانې ډېرې کمې دي ولې د معیار تر مخه شمیر د پښتو په شاهکار افسانو کې کیږي ګران امیر صاحب هم د دغه وخوا فکر افسانه نگار دی د دواړو سترو لیکونکیو کې سقدرونه یو شان دي دواړه اعلی تعلیم یافته دي دواړه د پښتو او د پښتنو لپاره د خدای خدمتګار تحریک لاندې کار کړی دی او په دې لړ کې زندانی شوی هم دي د ګران کلندر صاحب په شان د محترم امیر صاحب افسانې هم په ګوتو شمیرلې شي چارګل کې ټولې نه افسانې دي چې په کې د فرانسیسي ادب نه باړه یا وای بل افسانه ساندګره چې د عربی ادب نه ترجمه ده چارګل ټولګي کې نشته ولې د پېښور پوهنتون د 14 زوړ نصاب د پاره په افسانه کې دا افسانه د تبازات په نوم خبره ده دا افسانه مفلس دورانی هم ژباړلې ده چې دا هغه په کتاب خوند ژبې چې د مختلفو ژبو ترجمه شوی افسانې دي شامل ده میر مهدی شاه باچا کلندر صاحب او حمید صاحب د یو مرتبه فکر لیکونکي دي درې واړه ترکی پسند او روحان فکر دي کدي درې واړو نه د باچا جی نوم لری کړی شي نو زمونږ د دواړه افسانه نگاران د انګریزي په ذریعہ د فرانسیسي او د روسي ادب نه هم نیک پنې رګټه پورته کړی ده او یو تاسو ری ورنه خسته دی لکه بلا افسانې په عالمی کچ د سیالو وړ دي دواړو مشرانو ډېرې کمې افسانې لیکلې دي خو ښې لیکلې دي په فن او هنر یې پوره خسته کړي دي چارګل په دریو کالو کې افسانه نگار په جیل کې لیکلې دي ګل سانګا د ډیوه مړه شوه یو داسې بې وزله کردار دی چې بغیر د مور نه بله هیڅوک نه لري او پلار یې تازه تازه مړ شوی وي چې دی په غم کې ډېره غمجنه وي اکثر یې په قبر ډیوه بلوي ولې دا پته ورته نه وي چې دلته داسې ظالمان هم وي چې هغه د چا د بدې ورځې هیڅ درد او احساس نه لري هغه کوي چې سید زړه غواړي او بیا د ګل سانګې د تپوس وکړي یو ورځ لکه د خوارې مرغۍ په یو څو مضبوطو لسونو کې ګیره شي او بیا چې د ځان نه خبرېږي د لاهور مشهور بازار حسن ته رسولی شوی وي. بل خوا یې مور په جدایه کې لیونۍ شي. دا افسانه د سرمایه‌دارانه نظام په مخ یوه درنه څپیله ده او پکې د استحصالي قوتونو غندنه شوې ده. جان د مور افسانې یو ځواني مرګ کردار دی او دا د هغه وخت کیسه ده چې کله د نري رنج علاج نه و دریافت شوی او دغه بیماری هم لکه د سرطان خطرناکه وه. دې بیماری د جان په رنګه ډېر پښتانه خوړلي دي او په خصوصي توګه پښتانه لیکونکي په نښه شوي دي. د ډډر دنګ دنګ غرونه نن هم د دې رنځورانو د غم او درد داستان وړاندې کوي. عبدالرزاق حکمت، فیض الله فیض او خان بدر اثرت هغه ځواني مرګان دي چې موږ نه ډېر په ناترسه دې مرض د ګور میلمانه کړي دي. چارګول افسانه د ملک هغه کړکېچنو سیاسي حالاتونه پرده پورته کوي چې کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ حالات خراب وو. سوړ جنگ خطو د دې ورځو کې بلادر خو د خپل بې وسه پلار نه د چارګول غوښتنه کوي. خدا هغې د ارمان د غاړې غړوندې حل شي چې کله پلار د شک له کبله د جاسوسۍ په تور ونیولی شي. د مینا مرکزي کردار واصل غواړي چې ملالۍ سره واده وکړي خو دا ارمان یې نیمګړی پاتې شي. دا یو ښکلې افسانه ده چې فني غوښتنې هم پوره کوي او یو ښکاره مقصد هم لري. وینا د یوې بې وسه ګلپاڼې کوچۍ لنډه کیسه ده چې یو سیاسي جوړې ارسلان خان یې د بې کچه ښایست نه مرعوب شي واده ورسره وکړي او وروسته یې د یو بچي زرګل سره د خدای اسرې ته پرېږدي. خو چې کله دغه ارسلان یو ورځ ژوبل حالت کې روغتون ته راوړلی شي نو وینه زلمی زرګل ورکړي. نن نه میا د یو سیاسي قیدي کیسه ده چې د جیل رهایۍ نه پسې ځای پاګلخانه شي. دا افسانه زموږ د جلونو هغه حالاتو نه پرده پورته کوي چې چېرته د انساني حقونو نه دومره سرغړونه کولی شي. یو حقیقت یو افسانه د تحریک آزادۍ یو روداد دی لکه چې ویلی شي منزل ونه ملي یو شریک سفر نه ته. د آزادۍ پتنګ نامدار خان باندې د آزادۍ نه پس چې څه تیر شول دا هر څه موږ ته افسانګر په افسانوي انداز کې د وړاندې کولو زیار کړی دی. خو دا حقیقي پیښه دومره په ډاګه شوې ده چې پکې د افسانې خپل رنګونو ته چوي دي. دې کې شک نشته چې افسانه د حقیقت یو انځور خو داسې هم نه چې حقیقت یې هوبهو هماغه شان وړاندې کړی شي. د فن او هنر غوښتنه دا ده چې حقیقت د خیال په جامه کې داسې پیشي چې د حقیقت تصویر وښکاري نه چې کټ مټ حقیقت.
میا وکیل شاه پکر خیل د همیش خلیل د مقدمه نګرۍ په حق له مشال رادیو ته وویل.
د ادبی خدمات ډیر اهم اړخ دی دغه د مقدمه نګاری. پښتو کې ډیر کم لیکوالو داسې مقدمه نګاری کړی ده، داسې مقدمه لیکلی دي او داسې په کار او زیار او د هغه کار زیار ته په ډیر وی نظر کتی. ځکه چې هغه د خپل مقدمو کې د هغه کتاب چې دی د هغه د ماتو شاعران یاد کړ داسې مقدمه خو هغه په نور خلکو په کتابونو هم لیکلي. نور لیکوالو په نوم باندې او د کوم کتابونه پیدا کړی دي کلمی نسخه او هغه بیا خلکو ته مخې کړی. دنه تیروتنه هم شوې ده، نه ده چې په دغه خپل مقدمو کې دنه تیروتنې نه شوې. هغه منلیم دي او تیروتنې ته هم شوې دي. بیا نور محققینو دغه تیروتنې را مخې ته کړې دي او هغه چې دي نو هغه تیروتنې واضح کړې دي، هغه سمې کړې دي، هغه موږ ته بیا صفا ښکارا دغه کې را مخې ته کړې دي. کوم چې خلیل صاحب چې دي نو هغه لکه بد نه دي کتلې هغه دغه ته اني چې دغه مخالفت کړې دي بلکې بای خوشحال شوې دي چې زما کوم تیروتنې وي هغه چې دي نو هغه سمې کړې دي. کوم چې خلیل صاحب ډېر لوی مقام، کوم چې خلیل صاحب ډېر لوی انسان، کوم چې خلیل صاحب ار لحاظ سره، په علمي لحاظ سره، په ادبي لحاظ سره، په تاریخي لحاظ سره، هغه مورخ هم وو، هغه دین وو، هغه مقدمه نگار هم وو، هغه تذکره نگار هم وو، هغه لوی تذکری لیکلي دي ډېر لوی لوی پاره مخ تاسو په اړه دا غواس کې دي. نو دا مقدمه نگاری چې دا هغه کوم دا هغه لوی کار مندل دي په پښتو ادب کې او نن ټول چې دین وو د پښتو ادب محققین په اړه باندې لګیا دي مخ پړوان دي باندې.
روخان یوسفزی مشال رادیو ته وویل چې د پټه خزانه په حق له د کلندر مومن دلایل د همیش خلیل د دلیلونو نه زیات کنه کون کی دي.
زه به دا هم چې تحقیق یا دغه تاریخ دا سیزونه داسې دي چې دا اوس خو یو قسم له د ساینس درجه هم حاصله کړې ده او ختمي طور څه ته نشي ویلی. یو دغه مانې ته داسې څه کرخه نشي راښکلې خو تر څو پورې چې د همیش صاحب د دغه تحقیق تعلق دی چې کوم د کلندر صاحب د پټه خزانه فی المیزان یا د سید ګوهر صاحب پټه خزانه فی الحقیقت یا د مشتاق مجروح صاحب هذا ما کنستم، دې حوالې سره د ټول پارسنګ یا د همیش صاحب یا اسف شمیم او زرین انځور د افغانستان هغوی چې کوم کتاب لیکل دي نو ظاهر ده چې لکه دا چې مونږ نشو ویلې خو بهرحال دغه د جواب در جواب دا سلسله چې کوم ده نو پاغي کې چې مونږ ګورو نو ډیرو سیزونو کې چې کوم ده نو د همیشه دغه ټیک تي ځنې حوالو سره خو چې راځو صحیح نشور تر راځو نو زموږ دا زما ذاتی خیال دی چې د سره اتفاق او یا مخالفت کې دي شي او ذاتی طور چې ما سمره په دغه دغه دواړه اړخونه لست دي نو ماته د کلندر مومن صاحب دلایل چې کوم دي مغه زیات اپیل کوي هغه ساينټیفیک او هغه چې کوم دي نو د ډیر په خو دلایل سره دي کنه هغه عقل منی منطق منی ظاهر ده چې د امیش په دغه ځنی په ټول پارسنګ کې یا نورو حوالو سره ځنی خبرې چې کوم دي نو هغه هغه په ځونو ځینو کې ټیک دي خو چې مجموعي تور مونږ بیا د پټه خزانه او دغه ته ګورو صحت ته ګورو د دې وجود ته ګورو نو ظاهر ده چې یو مطلب دا چې مستند تذکره ورته یا تاریخ ورته مونږه په دغه بنیاد باندې نشو ویلې او ما په خیال چې دا سلسله بروانه وي وخت سره کې دي شي نورم چې کوم دي نو تحقیق وشي نورم په ساينسي خطوط او په ساينسي بنیادونو دا وشي نو کې دي شي چې خلاص یو نتیجې ته سړی ورسی.
مصطفی سالک ته همیش خلیل د افسانو په حق له مشال رډیو ته ویل. ګل محمد بیتاب د همیش خلیل په اړه خپل خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
په حیثیت د یو انسان بزدا وایم چې همیش خلیل صاحب د الله وبخي هغه ډیر خسړی او ډیر خاکسار غوندې سړی او سداسي لوی یا کبر یا علمی غرور په هغه کې بالکل نو اگر چې هغه ډیر لوی عالم فاضل سړی او بزدا به وی چې د پښتو ادب یو خادم یم او د خدمت تر سره کو تر اخره پوری تر کومه پوری چې داغه وجود کې توانو نو پښتو د پاره لګیا او لیکلې کول بلکې د پښتو نه علاوه هغه په اردو کې هم بازی لیکونه کړي چې مختلفو رسالو کې چاپ دي او شاید چې په فارسی هم تر ډېره حد پورې پوهېدو ځکه دې وخت کې سناس فارسی وا او انګریزي هم سلګ ډېره ولا ورتله داسې بنو چې ډېر لوی ماهر او پکې خپل کارې پکې کوي شو خجیدین علاوه چې دین هغه ډېر خص سپورتس مین مو او هغه وی چې ما یو ډېر لوی منډه کې دی اول راغلی نو فلاینګ هارس خطاب وته ورکړیو یعنی یو خلوب غاړی مو او ډېر خو وجود او تر اخره پوری لکه چې داسې هوا چې دې د شپېتو کالو نو تقریبا د خپل عمر نه لشل کال کم ښکاری دو کنه خو بیا چون کې دا غجیلونه میلیونه ډیر خوړلی او هغه کې بیا د بدن چې وو نو هغه سم مختلف اثرات پښیو بلکې داسې وو چې په باګرام اخبار کې به وو مونږ سره د کاتبانو کمره کې وو دو نو مونږ به ته ویل جیل ته مونږ شور وی او ظاهر د مو خبرونه ورکو هغه نه مزه چې ود شمه نو زما د جیلونو کې به مونږ ته په زور باندې به داسې کار به کول چې دی خوبونه کې نو زه مختشه چې دی به ود شنو عبد الله نامه و یو کاتب هغه بسندري د غړا ور واشل خپتی زبې وته ټیپ ریکارډو لګو هدا ته پته نه لګي ځکنه او نور داسې غپ شپي سړې او خسړې او غم خادي له بتلو د خپل خپل وانو په کور کې ډیر ملما دوست سړې او چې څوک باور لډیر کدي عزت به ولکو او اکثر به ملمانه ډیر مو یو ډیر لوی لایبرری و وسره او د دوی غ لایبرری داسې وا چې یونیورسيټي سره نږدې نور چاته استفاده کوي شو.
ډاکټر حنیف خلیل د همیش خلیل د شخصیت په اړه یو پوښتنه داسې ځواب کړه.
د همیش خلیل صاحب شخصیت کې ډیر کشش وو ډیر مینه وو ډیر مثبت انسان وو د کشرانو د حوصله افزایی مثال بیا مونږ د همیش خلیل نه پخپل اوریدو چې کامل صاحب وو او یا همیش خلیل صاحب دی. کامل صاحب هم یو ډیر پاک سوچا او ډیر مثبت سړی وو چې هغه د خپل کشرانو تربیت هم کړی دی چرته کې د حسد او د مقابلی سوچ نه کړی دا ځکه چې کامل صاحب سره به څوک حسد وکړي څوک ورته رسېدل نه شي. همیش خلیل صاحب داسې یو شخصیت وو د کامل صاحب نه پس چې هغه د ډیر صفاز سره د کشرانو تربیت کړی دی. زه په خپل عمر دغه یو مثال یم چې زما ډیر کتابونه د همیش خلیل صاحب په وجه چاپ شوی دي. ابتدایي کتابونه زما د همیش خلیل صاحب په حسونه د کرنل عنایت الله د العنایات نه چاپ شوی دي. په کامل صاحب کتاب په رحمان بابا کتاب په زنی نور کتابونه چې هغه ما نشو چاپ کولی همیش صاحب د کرنل عنایت الله په ذریعہ العنایات پېښور نه هغه چاپ کړ. دغه شان په علمی لارښودنه کې همیش صاحب ډیر کار او سوچ انسان بیا د زمون په پښتنو کې د خبره د تګ را تګ مړې ژوندې چې دی په دې کې د همیش صاحب سیال نو په میلیونو میلیونو پیدل بتلو او سوات او باجوړ او مړ کمو کمو زینو ته همیش صاحب د خو بدلتلو. همیش صاحب یو خوددار انسان وو. هغه یو داسې خوددار انسان وو چې د غروستي حالات مالی تور ډیر خراب شوی هم هغه د ډیرو سختو مشکلاتو سره هم مخ شوی د کورنی مشکلاتو سره هم مخ شوی د غوي بچي احمد شاه چې وفات شو نو د همیش خلیل صاحب ذهنی و نفسیاتی هم یو دباو پاغرا غلیو خود په هر حال کې لکه د غر ولاړو د خپل خودداري سره د خپل انسانيت سره د خپل شخصیت سره ډیر لوی شخصیت او دومره لوی شخصیت چې افغانستان کې د همیش خلیل صاحب سندره کلامونه غزلې په جلسو کې ډاکټر نجیب غوند شخصیت ویل نو په مجموعي تور د همیش خلیل صاحب غوند شخصیت پیدا کېدل ګران دي روحي خاد او هغه جهان منور وسه
روخان یوسف زی دغه پښتنه په جواب کې ویل
همیش خلیل صاحب یقینا چې یو ډیر شفیق او مهربان مینناک ان شخصیتو لکه ناست پاست خو سردا شډی نه خو بار چې کله هم چې تاسو په پروګرام کې یا چې تاسو داسې په ادبی نشست کې به ملاوي دو نو یو بل موخه پیژندو او یقینا چې تاسو ترشتیا خبرو کوم چې ما سره ډیر مینم کوله او به مخندل غپ مو لګولو او چې تو خاصه خدای یې کنه د کلندر سے بالکیان یې دا غپ مو لګولو خو دا رښه لکه زما په خیر ما چې تدامې پدغه کې دغه پتندې کې ګونجې نوریدلې او بل هغه سره چې کوم مرکه ما کړې و هغه په ایکسپریس شخصیت ایډیشن کې چاپ ده هغه کې ډېرې خبرې دي او ډېر معلومات دي پاغه کې ډېر ملګرو په کتلې مې نو همیشه سره ما دغه مرکم چې کوله په هغه ورځ موږ ډېر غپ لګولو نو همیشه بالکل لکه زموږ دغه نور ډېر سینیئر دغهونه خوږ انسان او تربیت یافته پښتون او مهربان شخصیت او بل دا چې بس غپ شپ او هر قسم لکه څومره زموږ مشهور او څومره سینیئر او بو سره رنګ غپ چې لګول نو بس خاندل به او داغه دا یو تکیا کلام بابا نه بابا دا خبر ده سن نه بابا دا بد شنی نو یقینا چې د همیش شپ خوزان ته یو اداره او یو اکیډمی و
ډاکټر وزیر شدان د همیش خلیل د تخلیقی ادب پاړه مشال رادیو ته ویل
همیش خلیل تخلیقی ادب موږ په دوو برخو کې ویشلې شو یو افسانی دی چې د چارګل په نوم کتاب کې چاپ دی او څو په خرو اورو مجلو کې چاپ دی او دوه مشاعری ده د همیش خلیل د افسانو په حواله به موږ دا وایو چې دغه انداز چې کوم دی هغه بیانی انداز دی بیانی انداز دی او ژبه یې ډیره صفا ساده او روانه ده موضوعات یې عموما د خپل چاپل چل دی خپل اثر آکاس دی د اثر ترجمانی ده پکې او په دې موضوعاتو د فن په حوالہ زما خیال دی چې د همیش خلیل افسانه پوره پریوزی سمره فنی لوازمات چې دی او کې افسانه ده پاره پکارول شي هغه ټول دی همیش خلیل په افسانو کې وجود لري د تحقیق او تنقید لوی علمبردار شاعری هم کوي د تخلیق انداز یې ځانګړی او د تشبیهات او استعاراتو په خوګو پور دی غزلی هم لیکلی دي کې ته هم لري او نظمونه هم لیکلی نغمزار زما سندره خاپونه او خالونه یې شعری مجموعی دي نغمزار یې د رومانوی شاعری شاهکار کتاب دی زما سندره د شعری ارتقائی سفر بام دی دا شاعری د وخت د تقاضو لفظی انزورونه دي د ژوند تخلیقی افسانی دي چې د شعر جامه لري خاپونه او خالونه نظمونه هم لري او غزل هم په دغه ارتقائی پړاو د همیش خلیل شاعری د ژوند د تجربو او مشاهدو عکاسی کوي د احساس سړکی دي چې خاپونه چې د خاپونو او خالونو په شکل کې کاغذ ته سپارل شوی دي د کلاسیکیت او جدت امتزاجی کیفیت یې راوړی دی
د پښتو ژبې دغه لیکوال شاعر سیړونکې تاریخ پوه کیسه لیکونکې او کره کتونکې همیش خلیل د جولای په 28 نیټه په کال 2024 کې په حق ورسېدو او د پېښور برته کال په غریب آباد سیمه کې خاورو ته وسپارل شو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله لري اوري